یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ د روزګان او د کندی ولایتونو پراته دي. ختیځ د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریمه تلوای هلمند څوار لسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي.
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه ښار ورته وایي، موساکله د هلمند په شمال کې یو ولسوالی پرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته پرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی، ناوې چې د هلمند نوې ولسوالی چې دوه کاله کېږي د هلمند مربوط شوی ده، دا هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې وپوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلی د علیزوی لوی قوم دی، په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی، دا هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیږي په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتونوي قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړ قوم دی، او همدارنګ چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک همدارنګ توخسته هوتکسته په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتې دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپلې عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمنځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي معمولا په اخترونو کې خوشي دي، او اخترونو کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي، او ودونو کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه داسې سره تړلې دغه ده چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ په سره رخچینې په سر کې دغه رخچینو دود دا د ډېره پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې، ورسره کله چې اسلام رالی هغه ټکری پوړلې هم ورسره ورې اضافه شو، مونږ ته هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه دا سیرت وویل.
په ټولنیزو چارو کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې یو پل لړیږي دا ګډ کار دی، سور ورځي د ویالې ګډ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چا ته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي، د مثال په ډول د یو چا کور ور اخي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي، بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي، نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنی چې دلته باور کم سوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پر تکښته سویه دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رسوی ده، مردود سوی ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپل په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعالې او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي، نو په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل،
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق درته پایمال لري، ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی. په واقعیت کې بیا دا د مدیره پاتې شوی یم، معلمه پاتې شوی یم، اما ښځو ته هغه څه چې حق باید ورسېږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی.
فوزیا علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي، خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي.
دلته تعلیم او تربیه په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکانو دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي، مکتب پووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي پر ضوی ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنامات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لرې ځای ته ولاړه شي، هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
فسرات یو هم مېرمن نشته چې دا خپل د زړه حال چاته نشي ویلی. دغه مسله د لیا هم شته، بیا هم پزل د خدای دی تر پخوا وختو باندې اوسه پر مېرمنو باندې خشونت لږڅه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د مېرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې شهید شوی، نن د دې شهید شوی، نن د بل شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا او خوا مړه کېږي؟ هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولادونه دي. نو دغه جنګو واقعاً زموږ رویت راځي په کلي کې، د ښځو رویت راځي په کلي کې. زه استاذه یم، زه ورځمه پوهنتون ته، محصلین راته ناست دي، هغوی راته ګوري وایي استاذ موږ څه شي زده کړو؟ زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نشته، ورک دي، په دا ولسوالۍ کې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کې جنګ دی، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچوي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعاً هغه ښځې چې مېله دار دي، پر هغوی تاثیر اچوي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ته سر وسي، او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین، ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای، هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل،
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، سره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور، او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار زردالو او مختلف نوع میوه ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار وه داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنی د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري او د دې دپاره زمینه هم نه ده مسایده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند هغه لکه هندوانې دا وزي و نور ولایتو تر غزنی کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نسته ورته لکه انار بازار نسته ورته. نو کوم شی چې بازار ونه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک له کرو کروندې سره اړه لري خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته ډېر کم سته کوي. هغه په جرمني کې دي سعودي کې دي او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې سته. یعنې داسې نه سته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولې دي چې د ده په وینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکنه نه ده. خو نوموړي یو څو بیخي لوړ نومونه داسې بیان کړل.
هلمند کې خو چې تیر شوي دي خپله د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو امیر کروړ دی. د امیر پولا سوریزی دی خپله په زنداور کې اوسېدی د لیه کلا وه د اوسم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله مدني شخصیت و سیاسي شخصیت و دومه د هلمند څخه راولاړه سوې ډېره د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی سو هغه یعقوبلی سفاري و. یعقوبلی سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکې او سفار له دې ځای څخه راولاړ سو او یوه ټولواکي یې جوړه کړله. د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. د ده په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلاف سفاري دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیاتو په اړه وویل.
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللی سو په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د یعقوبلی سفاري په دربار کې هم تلیه تیر سوی دی او لومړی نثر او لومړی تزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلاو او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده ویرانه هم ده ده او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې. لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه حماسي داستانونه د رابعه او کرم خان او پتی خان او مسا جان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خبرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.